السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر درې بجې شوې دي نن د خالي ورځ او د 2015 کال د دسمبر 12مه نیټه دا اوریدونکو زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو د دې سره سره 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار بشیر واخنا د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي ګیس پروژې د افتتاح کولو لپاره ترکمنستان کې دي. کوټه کې په یو برید کې د اف سي زوکونو یو اهلکار وژل شوی او درې نور ژوبل دي. سعودي عرب کې په لومړي ځل ښځې په ټاکنو کې برخه اخلي. خبرونه تفصیل د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې چاپی د پرانیست غونډې لپاره اشخابات ته ورغلي دي. دا پروژه سبا پرانیستل کیږي. نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم د سیمې د اقتصادي او امنیتي اړیکو په اړه یو نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړ. نواز شریف په دې مقول
پاکستان تاپی گیس پایپ لائن پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. دې منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقی سیوا شي او د تاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزی اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي.
د پاکستان او افغانستان چارواکو اتلس سوه کیلومتره اوږده دغه ګیس پایپ لاین د انرژي د ضرورتونو د پوره کولو لپاره ډیر مهم بللی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي زوکونو یو برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د اف سي زوکونو یو ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاتو درېو زخمي کسانو حالت بد نه دی. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږلي ایمیل کې د کوټې د برید ترڅنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې او د پېښور په فقیر آباد کې د پولیسو یو مرستیال مشر د زخمي کولو ذمواري هم منلې ده. پرون د قبایلي سیمو خزینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې شي. یوې مظاهرې کوونکي شاد بیګم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خطرناکو سیمو کې په ډیرو مشکلاتو کې ماشومانو ته تعلیم ورکوي نو حکومت ورته باید سهولتونه برابر کړي.
ټول مسافرې کو دلته کې اسټولو کې پاتې کېږو. یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي، رنګه حالات راځي. موږ به تر هغې پورې خپل خلک غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلې شوي نه دي. یو خو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه منلي.
یاد دې وي چې د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم خواشه 40,000 غړي لري او دا محل د احتجاج په ډول درس ورکولي بند کړي دي او وایي تر هغې به واپس کولونه نه شروع کوي تر څو چې حکومت غوښتنې نه وي منلي. حکومت په دې اړه خپل موقف لا څرګند کړی نه دی. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون قومي سمبلی ته د وینا په مهال وویل چې په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړي دا ونویل چې طالبانو سره به د افغان حکومت مذاکرات کله پیل شي خو زیاته یې کړه چې دې لړ کې به همکاري کوي. یاد دې وي چې افغان چارواکو تل ویلي د طالبانو مشران له پاکستانه په افغانستان کې بریدونه کوي او باید مرکزونه یې له منځه یوړل شي. پاکستاني چارواکي وایي ترهګرو ځپلو ته ژمن دي. افغان چارواکي وایي د کابل په شیرپور کې بیګانی برید کې څلور پولیس یو بهرنی او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفینو د له منځه وړلو او د سیمې د پاکولو لپاره عملیات نن سهار تر 15:30 بجو پورې روان و. تر دې مخکې د کورنو چارو وزارت ویلي و چې د سپین سفارت سره نږدې پر یوه میلمستون دغه برید کې د یاد هیواد یو وګړی وژلی دی. افغان طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن سعودي عرب کې خلک په هغه ټاکنو کې برخه اخلي چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایه ورکولو او کاندیدیدو حق ورکړل شوی دی. د ټاکنو کې د پرکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوندو دفترونو چارواکي ټاکل کیږي. له 6,912 کاندیدانو څخه 909 ښځې دي. سعودي کې د رجسټر رایه ورکونکو سړو شمیر 1.3 میلیونه او ښځو شمیر 1,10,000 دی. د سعودي عرب د سختو قوانینو له وجې د ښځو او سړو لپاره د رایو مرکزونه جلا جلا جوړ شوي دي. خزو ته د کمپاین په محل هم رائے ورکونکو نارینه سره د ملاقات اجازت نه و. عراق له خپلې خاورې څخه د ترکی پوځیانو د وستلو پر سر انقره سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې چې ترکی پوځیان له شمالي عراق وباسي. ملګرو ملتونو کې د عراق استازي محمد علي الحکیم د یاد ادارې امنیت شورا ته پرون په لیږلي خط کې ویلي چې ملګري ملتونه باید سمدستي ترکی ته ووایي چې د عراقي خاورې له خپلواکۍ دې سرغړونه نه کوي او خپل 200 پوځیان دې زر تر زره وباسي. ترکی خپل پوځیان له 2014 کال راهیسې د یو روزنیز مشن له مخې هلته ځای په ځای کړی دي. په همدې حال کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویلي چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کې نه دي او د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې ښار موسول ته نږدې کمپ څخه به خپل پوځیان ونه باسي. رجب طیب اردوغان د عراق دغه غوښتنه غیر صادقانه بللې ده. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تښتول شوی دی. هنیبال قذافي پرون ناوخته په یوه ویډیو کې راڅرګند شو چې یوه سیمه ییز ټي وي خپره کړې ده او په هغې کې ویلي هغه کسان دې رامخېد شي چې د امام موسی الصدر په اړه معلومات لري. د لبنان مخکښ شیا ملا موسی الصدر په 1958 کال کې د لیبیا د سفر په مهال لادرکه شوی و. په ویډیو کې ښکاري چې 40 کلن هنیبل وهل شوی او سترګې تور ښکاري. خو نوموړي ویلي چې روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. څرګنده نه ده چې هغه کله تښتول شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنه اوریدو. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي تر هغې پورې په هیواد کې امن نشي راتلی تر څو چې په ګاونډیو هیوادونو کې امن نه وي راغلی. د پېښور د آرمی پبلک سکول د کلیزې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. بل خوا د دغه پېښې متاثرین وایي
تاسو دغه بچی چې کوم دی چې کوم متاثره شوي دي د دوی په والدین باندې د دوی اوس چې کوم دی اخراجات چې کوم دی په تعلیم باندې د دوی په نفسیاتي علاج باندې د دوی بچو لپاره چې کوم دی دوی د سکالرشپ کوم څه بندوبست کړی وي.
د قبایلی سیمو خزو استادانو په پېښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
اوس د 7 نومبر نه واخله اوسه پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړي دي ټیچر نه ځي چونکی فیمیل فاټا ده. نو مونږ دې ته راوتل مونږ وایو چې مونږ هم ځو ان شاء الله اسلام آباد ته او د خپل حق به غواړو.
او 19 پروګرام سروې کې د فټنس او صحت دیوې کارکونکو سره خبرې کوي.
تاسو په قانونو کې خوراکونه داسې کوئ تاسو هم چې بیا هغه یو داسې ویټ ته راولئ چې بیا د هغې واپس کمول چې بیا هغه خو ظاهره خبره ده ګرانه ده.
د مشال سره واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي ګیس پروژې د پرانیست لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي. نواز شریف په اشکاباد کې ویلي چې د دوی د حکومت لومړی پاملرنه امن او استحکام دی او تر هغې په کور دننه امن نشي راتلی تر څو چې په ګاونډیو هیوادونو کې امن نه وي راغلی. د دغه پروژې په اړه غړي هیوادونه وایي دا به د سیمې د پرمختګ لپاره یوه مهمه پروژه وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
اشکاباد کې د ترکمنستان د خپلواکۍ په حق لا کې دونکو نړیوال کانفرنس ته د خطاب په وخت د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان یو امن خوښي ملک دی او ټولو گاونډي ملکونو سره په امن اوسه د غواړي. د دې په خبره په کور دننه تر هغه امن نشي راتلی تر څو چې په گاونډ کې امن نوي او په شریکه سره ممکن دا چې د اقتصادي ترقی خواږه تر لاسه شي. سیمه کې د توانایي د ضرورتونو په حق لا د نوموړي وینا وا چې پاکستان د هرې لورې د دې پوره کولو کوشش کوي او د لړکې د منځنۍ اسیا کې دی. وی پاکستان تاپی گیس پائپ لائن پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. دې منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقی سیوا شي او د تاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزی اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي. مشال ریډیو چې کله د تاپی گیس پائپ لائن منصوبې په حقله د تیل او گیس د چارو کارپو او د هسکال پیټرولیم کمپنی د مشر ډاکټر ممتاز حسن خان نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې دا وخت پاکستان روزانه د 2 اربا کیوبک فټ گیس د کمی سره مخ دی او د دې پوره کولو لپاره پاکستان ته د ملکی او بهر ملکی ذخیرو نه گیس پکار دی. د تاپی منصوبے په حق له نوموړي وینا وا،
تاپی میں تو پہلے
دیوی اول خدا مسئلہ وا چې د تاپی گیس ذخیرو پتہ نوا چې دې کې به څومره گیس وی، ځکه چې ترکمانستان خپل د گیس زیاتره ذخیرې په چین خرڅ کړي. دویمه خبر دا ده چې دغه پایپ لاین به د افغانستان راتیریږي او هلته د امنیت سختې مسلې دي، نو زه فکر کوم چې تر څو دا مسلې نه وي حل شوي تر هغې به د پایپ لاین جوړښت ډیر ګران کار وي. پایپ لاین کی
کنسٹرکشن وہاں کرنی بڑی مشکل ہوگی.
خود خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې استاد ډاکټر سرفراز خان بیا وایي د پخوا په پرتله اوس حالات په سمېدو دي او د پاکستان افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ ټول ملکونه غواړي چې افغانستان کې امن وي. د زیاتوي
حفاظت لوی کار خو وست کې د ښکاری دا چې هند، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټول غواړي چې دا جوړ کړي، ځکه د دې افتتاح کوي او په دې لاره به چې تروانۍ کمه راځي افغانستان ته، پاکستان ته او هند ته، نو هغې باندې به صنعت هم چلېدې شي. هغې ته تاسو ګورئ پاکستان کې خو لوی لوډ شیډنګ وي، بلکې کورونو کې هم چې دی پورا گیس موږ نشو رسولی، نو عام عوام ته به په دې ډول فائدہ رسي چې گیس لوډ شیډنګ به کم شي او سرحد ته به او تجارت ته به هم په دې فائدہ رسي چې دی توانۍ بحران ته به موږ راوځو لوډ شیډنګ نه هم کېدی شي.
د ذکر دا چې ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند یا تاپی گیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به 1.25 کیلومیټره اوږد پایپ لاین غځولی شي، په کوم چې به 10 اربا ډالره لګښت راځي او دا به 2 کالو کې سرته رسي. د منصوبې نه به پاکستان ته 1.25 میلیون مکف فټ گیس ملاویږي. د منصوبې پرانیسته به وزیر اعظم نواز شریف، د ترکمانستان صدر قربان علی محمدوف، د افغانستان صدر اشرف غنی او د هندوستان نائب صدر محمد حامد انصاری په شریکه کوي. د تاپی منصوبې پرانیستې ترڅنګ به وزیر اعظم نواز شریف د ترکمانستان او ترکی د ولسمشرانو سره هم ځان له ځان له ملاقاتونه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، سبا له په تاجکستان کې د ټاپی گیس پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد ایښودل کیږي، د گیس دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستانه به افغانستان، پاکستان او هند ته گیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده، تفصیل یې زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپی گیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پائپ لائن کی گیس تیرشی دادا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 1.25 میلیون کیوبک فوټ گیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پرې معلومات سرګن شي. په فنډونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له راضینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1.25 کیلومیټره مشتمله د گیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د گیسو لورکولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري، په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
انرژي چې د توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی، په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي، چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
د
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا گو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چی ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی ٹولو پروژو ل مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چی انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لہ ہیواد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کرل شی.
بلخوا آرش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کی دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس تا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلی کڑے دا چلا کراچی تر لاہور اب دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا پاکستان سر دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پا مت کے ہم دا ہیواد تا فنڈو نور کوی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار او وینا ده چې په افغانستان کې د امن عمل د نگرانۍ لپاره به یو کمیټي جوړول کیږي چې پکې به د پاکستان، افغانستان، چین او د امریکا نمائندگی شامل وي. ایجاز له کانفرنس نه وروسته د جمعې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی ته د بیان ورکولو په وخت سرتاج عزیز وویل چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو مفاهمتي عمل بیا شروع کولو په اړه یو طریقه کار په وضع کولو متفقه شوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
ایشیا سر کانفرنس نه پس د جمعې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی د پالیسی بیان ورکولو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو مفاهمتي عمل بیا شروع کولو په اړه په یو طریقه کار په وسه کولو متفق شوي دي. د خارجه امور مشیر وویل چې د افغانستان د امن لار صرف مذاکرات دي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امن په لړ کې د پاکستان د کردار ستاینه هم وکړه او ویل چې د افغانستان سلامتی او د ترهګرۍ د چیلنجونو مخنیوي لپاره نږدې او د علاقایي کومک ضرورت دی. د زیاته کړه اگر چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ په اړه څه ویل به د وخت نه مخکې وي، خو دې وخت کې به افغانستان، پاکستان، چین او امریکا افغانستان کې امن عمل لپاره کړنلاره تیاروي. دا هم وویل چې د افغانستان ولسمشر دورې سره به د دواړو ملکونو په تاوتریخوالي کې کموالی راځي. د دې کمیټې او د پاکستان، امریکا او چین د امن مذاکراتو رول په اړه د افغان امورو کارپوه او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې مذاکرات خو به شروع شي، خو په دې کې به ځینې مشکلات هم راځي. دې سیاتوي
زه فکر کوم چې مذاکرات خو به شروع شي، خو نتیجه ورکول په دې باندې ده چې امریکا دې ترازه کیږي چې خپل ټوله قوه به وباسي. او دویم دا خبره چې د افغانستان دولت دې ترازه کیږي چې طالبان به په دې ټولو سیاسي او آئینی دا چې کوم د افغانستان سټرکچر دي په دې کې به هغوی قبضه کړي په د ایکول شیر په بنیاد باندې.
د افغان امور یو بل کارپوه خبریال طاهر خان وایي د مخکې نه دا سوچ و که مذاکراتو لپاره څه معاهده کیږي یا دوی په څه موافقي رسي نو د هغې لپاره چې دوی سره څه ضمانتیان وي. د ده په وینا چې امریکا او چین دې لړ کې ښه ضمانتیان کېدی شي.
اوس په کتې شي چې په دې کې څه پرمختګ کیږي، دا خبرې څنګه مخکې ځي، نو دا یو کمیټې جوړېږي چې دوی به د دې لپاره حکمت عملي، ځکه چې د دې هېوادونو د دې ملکونو په دې پروسه کې د خبرو یو ډېر مهم رول وي او په راتلونکو ورځو کې داسې امکان شته چې کومې خبرې د پدې وروستو کې شوې د آسیا د زړه کانفرنس په وخت د هغې ملکونو استازي د هغې چارواکي اسلام آباد ته راشي او د دې لپاره حکمت عملي جوړي، نو دا کمیټې به په دې کې یو مهم رول لوبوي چې یو خبرې څنګه پر مخ لاړ شي او که بیا څه معاهده کیږي دوی څه نتیجې ته رسي نو د هغې ضمانتیان او زما خیال دی چې امریکا، چین ته یو ښه ضمانتیان هم کیدی شي.
یاد دې وي چې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل بیا پیل کولو په اړه سلا شوی وو. په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان د خارجه امور وزیر صلاح الدین ربانی ویلي وو چې د امن او د مفاهمتي عمل په اړه امریکا، چین او پاکستان ورته د کومک باور ورکړی دی او ټول په دې متفق دي چې مذاکرات امن لپاره یوازینۍ لار ده.
دا مشال ریډیو ده.
تا تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو اوس هم زو پیښور ته چیرته چې د خیبر پختونخوا حکومت په را روان 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د کال پوره کېدو په ورځ د ځان له دستوري کولو اعلان کړی و. خو د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې په یاد پیښه کې د یووالي ښکاره کولو په غرض به اوس په دغه اسکول کې یوه مرکزی غونډه کیږي. خو بیا د ای پی ایس د جوبل کسانو د تنظیم مشر اکبر خان وایي چې دوی به د پوز له غونډو پرته د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په غونډو کې برخه نه اخلي. نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي.
اور انہی بچوں کی شہادت سے پوری قوم یونائٹ ہوئی تھی.
د دې ماشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکاره کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وژل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خو د ای پی ایس غازی فورم چې پیښه کې د جوبل شوي ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وایي چې که بلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي، خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
خو زمونږ د بچی چې کوم دي هغه الحمدلله ژوندي دي او د هغو مسایل دي د تعلیم او د صحت حوالے سره او د مستقبل حوالے سره د هغو خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دي مونږ سره کښېني او مونږ ته د هغې حوالے سره مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو او د هغې ښه نتیجه چې کوم دی هغه راوځي. نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن که دوی کول غواړي نو مونږ بالکل په هغې کې دوی سره نه یوځي او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو
خبر. اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ ندی بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر منتظر یو چکم دے دا معافی یو خط پر لکی چی منگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت پر کڑے شوے دے دا جان و دا مال تحفظ پاگی کی منگا ناکام شوے ہو او بدنسیبی دام دا منگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پر والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پر تعلیم بانے دیو پر نفسیاتی علاج بانے اور دیو پر خیر خیگڑا بانے چکم دے اخراجات زمین زیاد شوی دی دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سب بندوبست کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑ اتیا لاکه او د مرکزی حکومت لخوا 8 کروڑ 8.5 لاکه روپے ورکړی شوي دي او د یاد سکول 1,340 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږلي شوي او 9 ماشومان ته په کیډټ کالج کې داخلي ورکړی شوي دي او د سټاف د وژل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدلي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په مند ایجنسی کې د 950 نه زیاتو زلزله ځپلو سره د مالی مرستو شروعات شوې دي. دغه مالی مرستې به متاثرونو ته داسې ورکول کیږي چې د چا کور په جزوي تور باندې نقصان رسیدلی وي هغه ته به 1 لاکھ او د چا کور چې په مکمله توګه تباه شوی وي نو دغه کورنۍ ته به 2 لاکھ روپۍ ورکول کیږي. زلزله ځپلو په دغو مالی مرستو د خوشحالۍ څرګندونې هم کړې دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا.
په محمود ایجنسی کې د زلزله ځپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې د دغه زلزله ځپلو چې بور سره مرستې کېږي شمېر 950 دی چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه ړنګېدلي وو. پرون 3 او 3 شپېته تنانو ته چې پکې د 2 اویا تنانو کورونه مکمل ړنګېدلي هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د امبار اوسېدونکي زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2 لاکھ روپو چیک میلاو شوی دی. نو وی ویل
بس خپل کار به روان کړو انشاءالله، ګزارۍ والا کار به روان شي. زموږ پوه شولې پدی به یو کمرات بابا د کوزان لرګونن بس خوشاله وخت پدی وا خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سیمدا دوش یا لګ غاډیز موږ فسار اټینګش لا چر دیوال شکه مو غوند پرې وتی و سلام کمرې پرې وتی نور ټول کریک دی لکه مکمل
دغه مالم رستي خستون کې هر تن وې چې دغه پدی روپو خو کورنه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پرې شروع کول شي نو څه ور سره خپل روپې خرج کړي او د سر سورې به پیدا کړي
زما رحیم خان
رحیم خان د کوم ځای
د کوټ میاګان مسه گزاره به پیوښه کې نیس کا پینې نن سبا نو خان نډیر شي وې دي ټول باندې کړی کې شي وې دي نو بده به موږ کورونه دا شي دغه به پیراوړو د بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا شو د خیر نن سبا خو خټي مټي ډیر ګران دي یار په وطن حسور پرې بز دغه د خټمار دی اله خړې غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دي نو زاج بس گزاره د انداد دی بس
امبر د محمد جنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارانی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي حساب ګل یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شوه دي دغه شری یری دي څوک پټی له قلبان مشه بولې ټیټر مشه بولې نو زه وری را کنه به مونږ له یې راځای او په کور ناس ته ټول خلک روزګار مو خو کمیټې کړي امبار یو کوون لکه ته نشي ځای نه بچای نه لوی نه زور خدای په قیران دي امبار ډیر غریب دي ټول جلسې کې امبار ډیر پاتې دي نو حکومت مو سمې را باندې وکړي څلور لکه کړي خو کوټه به غریبانو وشي ان غوا به له خرڅې لنګي سمال به له خرڅې کوټه به کیږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مړ شوي هم وو چې د هر وژل شوي کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوارلس زخمیانو ته شل زره روپۍ له دې وړاندې ورکړل شوي دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی د قبایلی سیمو خوځو استادانو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره تیر ورځ احتجاج کړي دوی وایي باید حکومت ورته ترقی ورکړي او تنخواګانې د سی واکل شي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې
دا قبایلی سیمو د استادانو او تنظیم زنانو څنګه په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خوا د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل درول شوی دی او سو سوار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د معیار مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي په خیبر جنسه کې استاذي کون کې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوول
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټوله ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پاټا ایریا چې څومره دا ټوله ته نه ملو دی په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکولونه بند کړو مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت هم مني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه هم نه منله اوس د 7 نومبر نه واخلا اوس پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړی دي ټیچر نه ځي چونکه فیمیل پاټا دا نو مونږ دې تر
اسلام آباد حق تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کېږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دي مني داسې زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړیږي او مونږ به تر هغې پورې خپل حق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلی شوي نه دي ډېر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمیل ټیچرز لپاره خپلې ډیوټۍ ته تلل یو خو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني نو
د دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د سو کالو راسي د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلی خو له دوی هلته تللی دي خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی له پامه غورځولی دي
مونږ 20,000 ټول فاټکه استادان دي هغوی ته تکلیف دی فاټکه چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز پهاړي علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورټ سهولت نشته د دې مشکلاتو باوجود هغوی ډیوټي کوي د پاکستان جانډه په هغه علاقو کې درولې ده چې په هغه کې آرمي هم رسۍ مشکله وه نو دا په کار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان ناول دوی استادانو ته یې ښه پکیج ورکولې
ولی هم پدی لړکم چې سوس واره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کړه نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې د پامل د فاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د تیرو 15 ورځو راسي د دوی خوشا 1500 ملګري استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم روانه ده او تر هغه وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو او ریدلې مهیروي. تاسو کولی شئ اوریدونکو د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم واوري. اوس هم د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زمونږ د همکار بشیر کو اخناورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپي د پرانستې غونډې لپاره اشخابات ته ورغلي دي او دا پروژه به سبا پرانستل کیږي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په کوټه کې پر ایسي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږلې ایمیل کې د کوټې د برید ترڅنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې ذمواري هم منلې ده. پرون د قبایلي سیمو خزینه او سادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې شي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزي کمیټې د جوړولو اعلان کړی. پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلی ته وویل چې دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. افغان چارواکي وایي د کابل په شیرپور کې بیګانی برید کې څلور پولیس یو بهرنی او درې برید کوونکي وژل شوي دي. افغان طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. نن سعودي عرب کې خلک په هغه ټاکنو کې برخه اخلي چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایه ورکولو او کاندیدېدو حق ورکړل شوی دی. دې ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوندو دفترونو چارواکي ټاکل کیږي. عراق له خپلې خاورې څخه د ترکیې پوځیانو د وستلو په سر انقرې سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې ترکیې پوځیان له شمالي عراق څخه وباسي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویلي چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کښېنږدي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخواني مشر مومر القذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا تښتول شوی دی.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. په سروې خبرونه کې نن په پېښور کې د یو فټنس سنټر کې د جسماني روغتیا زده کړې ورکوونکي روز خان سره خبرې کوو. د دې پروګرام قربانه ملیحه میرزاده ده. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي همي ساده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره روز خان ملمنه ده. روز خان په پېښور کې یو فټنس سنټر کې د جسمانی روغتیا زده کړه ورکوي. د تیرو اتو کالو راهیسې ښځو ته د ورزش قسمونو لکه ایروبکس او یوګا کلاسونه ورکوي. د دې ترڅنګ روز خان په یو پښتو ټي وي چینل د فټنس پروګرام هم لري. مخکې په یو بل پښتو چینل د ښځو په مسلو د یو پروګرام کوربتوب کولو. روز خان را سره دا وخت ټلیفون په لیکه د هغوی سره به دای د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. نو روز خان، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو، ستړی مه شئ.
ډېره مننه چې ډېره مهرباني چې تاسو خپل پروګرام ته راوبللم او ما له د خبرې کولو موقع راکړه.
ډېره مهرباني د ستاسو نه هم کوو. څنګه چې ما اوریدونکو ته وویل، ستاسو د آواز نه به هم بلد وي. تاسو په ټي وي هم شوګانې کوئ، پروګرامونه ستاسو راځي په شړنګ پښتو ون باندې. د دې نه علاوه تاسو په پېښور کې په یو فټنس سنټر کې د ورزش قسمونه دي، ایروبکس او یوګا، دا یې کلاسونه ورکوي. په دې حواله خو به خبرې کوو. روز خان، خو اول کو راته دا ووایه چې د پښتونخوا د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
زه مومندو نه تعلق ساتم، پښتانه یم. بس دا زما ډېر زیات شوق و چې زه هلت طرف ته راشم، فټنس طرف ته راشم. نو دټس وای چې زه خپل ما پیشن پوره کوم زه دې فیلډ ته راغلم.
اوس تاسو څه هلې ځلې دي په پېښور کې؟ دا کوم ځای دی؟ څنګه کلاسونه دي؟
دا داسې ده چې زه اوسېږم پېښور کې، حیات آباد کې. دلته هم زه کلاسز ورکوم ان ټاون کې هم. ما یو لکه لیډیز اونلی فار لیډیز جم کولاو کړی دی، هغه کې هم زه هغه ته کلاسز ورکوم، اویرنس ورکوم چې لیډیز د خپل هیلث او خپل چې کوم نور داسې اکټیویټیز دي چې کوم انډور نه وي آؤٹ ڈور وي، هغه کې دې حصہ واخلي او خپل چې کوم صحت تیرې باندې دې توجه ورکړي.
صرف تاسو د ښځو لپاره دی کنه؟
جی، ښځو لپاره دی.
ښه، نو دا ایروبکس سی وی، یوګا سی وی، کده دې لږه تشریح وکړي چې اوریدونکو کې غواړي او تاسو دغه کلاسونه جوین کړي، خپل صحت ته پام وکړي، نو هغه څنګه راتلی شي؟
دې کې به داسې وي چې ایروبکس چې دی هغه ډیفرنٹ ټایپ آف ایکسرسایزز وي چې هغه کې مونږ کم بالز دی پاغی باندې ایکسرسایزز کو سٹیپرز دی پاغی باندې کو ہیڈ ٹو ٹو چی وی دا ایکسرسایزز وی دے کے دا وی چ سٹاس باڈی چ کلا یوزل ٹون شی سٹاس مسل چ یوزل ٹون شی دین اگے چ دے بیا مخ کے تاسو لانگ رن کی چ دے تاسو تا مسئلہ نہیں کی ہی تاسو واپس گین کوائے نا اور یوگا کو یہا مینٹلی اور تاسو فزیکلی دوا ریلیکسیشن دا پارا دے جا ضروری دے ذہنی اور جسمانی باڈی ٹونینگ اگے کی دیر کھلی کی جی
تاسو مخ کے دسے اتو کالو لپارا تاسو وچ وکالت موم کڑے دے
بس سٹارٹنگ کے ماں کو فیلڈ لکہ تمام فادر طرف تھا لکہ ٹول چی دی اگے لائر سی نو فادر می دیر زیاد لکہ خواہش ہو چیز وچ دے لائر جوڑ شما نو صرف اونلی اگے دا پارا ماچ دے تا اوکڑا ایز ا لیگل ایڈوائزر ماں تقریبا 8 ایئر چ دے ماں خپل آفس کے کارو کو بیا لائک اس تھا سو دن نہ چ کم یو خواہش وی چیز دے دا او کم زما خواہش نو زما خواہش تا او چیز دے ہیلتھ طرف تراشم پارا ماں بیا واپس خپل پیشن چ دے اگے طرف نظر علما او ماں خپل کور والا تدا ہوئے چیز واپس خپل ہیلپ اگے تر اتل غواڑا مسول زما سات را کو او زما فیملی چے دی اگے زما ډیر ہیلپ کو زما ہسبنڈ ما سره ډیر مست او کا دیش کی او نن شکر الحمدللہ چیز یو ډیر خ پشاور شانتی یو زای کی چې ډیر ډیر خ رن کوم لګیا ما او ډیر اویرنس چې دی اغه لیڈیز صبر کوم
وکالت چې کما پیشه دا اغه تاسو انتخاب تاسو سوې چې تاسو خپل کړو سم مجبورې کم کړو ولی اغه تاسو لاغه شانتی خون نه درکولې سدا سی وجوهات چې تاسو دومره یو بالکل مختلف پیشه تاسو خپل کړت
هغه داسې چې ما صرف او صرف خپل ابو د پاره لګ ما زغې لغې یو خواهش چې زما نور چې دا هغه زما هغه تراشي فیلډ ته ما صرف او صرف هغه د پاره دا لغې خوشاله د پاره ما وکړم تاسو پته د پشاور شانتي ځای کې د خزه بهر کار کول سړو کې ډیر زیات داسې پرابلم دی او داسې فیلډ ته زراغ لما چې ما ویل چې دا فیلډ اپناو کما دي چې په ما ته دا وی چې زبه دي کې لیډی سره ما او بل دا چې ما وکتل چې لیډیز لپاره ډېر زیات نیډ دی نن سبا
ضرورت
کم چې ماشومان دي او جی دا غي ضرورت دی چې هغه چې به هلته طرف تراشي پدې تاسو غوړې نن سبا ورکوټی چې نه کوي دي دا غي چې دی اوس نه دونه دونه زیات ویټ دی چې هغه کله به چې خپل یو ګرون په غي ترازي هغه خو به بالکل سروایو نشي کولای
یو اوریدون کې ټلیفون کړي دی هغه تستړې مشوایو
السلام علیکم زاده لسین تورای د کور می جنټ نه مو دین ادا پښتنه دی چې آیا دی تیز ته نه دی میدان ته تورولې تاسو زیات هم داسې شو بل پښتنه مداد ہے تو کوم ٹی وی پروگرام کی تو کوم پروگرام چلے ٹی وی بند یا غو بڑے کیا مل موترو
کی زما ہسبنڈ وو زما چکم فیملی امی دی رال روڑا میرا لن خدا دے چ ہسبنڈ از ډیر زیات سپورٹ کړه ما نو نن ز یو زے کی چ ولاړې ما ز ګورم ځان ته نو ز ډیر خفیل کوم او رالو خپل پروگرام طرف ته نو پروگرام چ دے اغا زما پښتون چینل دے دا خبر ای وی ٹی برانچ ته هم پښتون اوی ته وی اوی کی جمعرات په ماخام کې 7 بجے زما پروگرام لګي فټنس کلب هغه تاسو ګوره هغه کې ایکسرسایزز هم خایم هغه کې زه ټپس هم خایم او ډایټ هم هغه کې زه خایم
قبایلی سیمو تک او کتل شي چې هغه تل کې کلتوري محدودیتونه عمر شي کنه نو هغه خزه بیا هغه سکول شي چې دا هغه صحت خشي او لکه د جیم سہولت خونه لري نو اې پکور ناس ته داسې سکول شي کو ساسو پروگرام ویني نو اې سره داوی سمرسته
کوي بالکل بالکل هغه ته ټول داسې شیزونه خیمه لکه زب متوم دغه مخامخ اقدام داسې شي چې ما ته پته ده چې ډیر زمونږ چې کوم لیډیز دي هغه نشته کور نه بهر هغه ته یا اجازه نشته یا ټایم نشته یا انته سہولت نشته نو هغه د پاره هم دا پروګرام دی پروګرام دی ګوري زغې کې ایکسرسایزز خیمه ما ته سہولت چې دا غي ته د ټپس هم خیمه د ایکسرسایزز زغې ته ډایټ هم خیمه هغه چې په پروګرام ګوري نو هغه ته ان شاء الله ډیر زیات په دې پروګرام سره چې دی هغه ته به د دې فائدہ
پکور چې خزه ناستې یا تاسو چون کې موږ خزو لپاره کوي سړیم پکې راځي نو پکور د ناستې او په یو ځای د ناستې څه نقصانات وی لکه انسان چې حرکت نه کوي ورزش نه کوي نو هغه آی بار کې کولګ په هو ور کې اوریدونکو لپاره
دا څه ده چې دا خو هر چا ته لکه یو دا څه سوچ ته په دې خو هر څه کوي ګوره ماشين چې دی هغه تاسو یوز نه کوي هغه ځنګ یو ځای کې پروت چې دی تاسو دا غي شی استعمال نه کوي دا غي یوز نه کوي تاسو بدن کې چربي جوړېدل شروع شي تاسو باډي چې دا اغه هیر کی چې اغه کار هم کول دي اغه بالکل یو لیزی لکه ناراسته طرف تراشی اغه بیا هیڅ هم نشي کولای نو اغه ته به خامخا تاسو یو موومنت ورکوي ګوره مخکې زمانو کې تاسو کا واخلې زمونږ مشران او اغه کې کلو کې بهولو اغه به چرته لرګي روړل خشاک بر روړل چرته به کوئی نو بر اوستل شملې به کولې لکه خو دې په سونه اکټیویټیز به ودا کنه اوس تاسو ګوره نو دام د ایکسرسایز یو حصہ ده زمونږ اکټیویټیز چې دی اغه بالکل ډیفرنٹ شو یا ټی وی ته ناسیو یا فاست فود روغواړو ایزی چې کوم شی مونږ ته ملاویږي سی باندې زمونږ باډي چې دا هغه کې سپیس پیدا کیږي زمونږ ناشتي ته زیات شوق شي زمونږ کار کولو ته زړه نه کیږي تو اوبویسلی تاسو ګورې نو تاسو باډي بچ دی هغه فیټ طرف ته ځي هغه خو بس تاسو سمارټ تاسو چې کوم اکټیویټي هغه به ختم شي هغه تاسو په کلونو کې څه خوراکونه داسې کوئ کوئ تاسو ځان چې دی هغه یو داسې ویټ ته راولئ چې بیا د هغې واپس کمول چې دی هغه خو ظاهره خبره ده ګرانه ده هغې کې کالم لګې دی شي دا لکه په تاسو ډیپینډ کوي چې تاسو به بیا خپل ځان ته توجه ورکوئ کپڑا یا پارلر یا چې وټ ایور هر څه دي هغه سکن آپشن کې راځي اول خو ستاسو هیلپ ضروري ده
بل اوریدونکي ته اول یو وار ورکو
یعنی عمران در سره يم لکور مینا پښتنه مو نه کوم تک دی ول جز کول شنه ير کوم لکه کار کوم دې کار کې نور پښتنه خیان دی ور سره څه مدد کوي کنه
اول خو لکه تاسو پته ده چې انګر ټریننګ چې سونه وی هغه دونه په خطرې کې باندې ټیچ نشي کوله لکه ایکسرسایز خو به هر چا لورزي هغه دانه پويږي چې لکه دا مونږ ټیچینګ څنګه وکړو په دې ګوره یو کس چې دی هغه راضي کول یو کار لپاره دا ځان کې یو ډیر غټ فن دی دا هر څوک نشي کولای دا زه پخپل کوم هغه کونسلنګ هم کوم هغه چې دی د شي لپاره دی وې د لپاره هغه راوستل هم زما کار وی هر څه کوم او دې کې دوه نه کوي چې زما دوه لورګانې وی هغه ما سره هیلپ کوي دې کې کم هغه کې بیا کم کلاسز ته چې دی یا زه نشم رسیدې دی زما دوه لورګانې چې دی هغه ما سره هیلپ کوي دې شي
نو تاسو خپل د دې تربيت چا نه غسته دې مخ کې تاسو چا نه زده کړی دي
جی او جی ما زده کړی دي زمونږ پڑوسی ملک چې دی الته زه کم از کم زه 10th سټانډرډ کې ما هغه وخت چې زه خپل شوق ته پاره زه تلې ما یوګا زما بیسیکلی ډیر زیات شوق و کم از کم د وو کال ما هغه وخت زما شوق و دیتا ما کراټي کلاسز ما بدا ټول هر سکول
ښه کراټي هم کړی دي
جی او جی
لکه دا ډیر کم اوري دل کیږي چې پښتنې ښځې کرا ټیم کوي نو تاسو کرا ټیم کړی دي په ماشومان کې کړی
جی او تقریبا ما سمت نمالا 10th سټانډرډ پورې ما کراټې کړی یو
د دې ترڅنګ تاسو چې څنګه ویل چې په ټي وی پروګرامونو هم کوي یو خو فټنس پروګرام دی او بل په تاسو یو داسې ټاک شو غونټه کې دا یو چې کم کې تاسو د خزو سره تړلې خبرې کوي نو هغه ستي آی کې تاسو په کوم مسایلو خبرې کوي او بیا څه د لزیات خوندر کوي دا ورزشي پروګرام او کنه دا کم چې د غپ شپ پروګرام دی
اوبویسلی ما خپل چې کم ورزش والا پروګرام دی هغه ډېر خوند راکوي په دې چې هغه تاسو ما ویل کنه چې هغه د پاره ګوره ما خپل لا پرې غوستو هغه زما پیشن دی او نور ور سره چې کم تړلې پروګرامونه دي هغه یو عمدغه پښتون باندې او زو امي کم زو او زما لور هغه پروګرام کې هغه مونږ کم چې معاشرتي سونه مسائل دي هغه باندې به مونږ ډسکشن کولو یو کامیډي انداز کې نو هغه ما ته خوند راکوي بټ لکه فټنس والا زیات خوند راکوي
هغه جینا کې چې د فیلډ تر اتل غواړي خو تاسو څنګه تشویقولې شي چې راشي او آیا دا شوبه خپل کی او که څنګه تاسو باغوي تاسو پیغام وي
دا خو دوه نه شوبه دا دي کې غوري یو خو پیورلی تاسو لیډی سره کاری لکه فاملی تاسو ته ابجیکشن نن نشي کولې چې را تاسو بهر ځای یا کار کوي اس او ډیر خپې پیمانې پیمانی باندې او ډیر خپې طریقې باندې تاسو دا کول شي هغه کې بدایي چې تاسو به هم خپل صحت به مخوي تاسو به کور کې هم چې سونه لکه که تاسو خوین دي دي کمین دي دي کزنز دي که سوق دي هغه به هم تاسو ته ګوري او خو هیلدی فیملی به وی که تاسو بچی دي او دا غیب هم ګوري هغه به هم هیلدی وي نو تاسو سو ګوره چې یو کس سره پورا سراوندینګ کې 20-25 کسان چې خکیږي نو دا چې هر کور کې یو کس داسي وي نو تاسو سوچو کې چې زمو معاشره چې دا به سونه هیلدی لکه لایف سټایل تلاړ شي
تاسو سره خبرو ډیر خوند کو او تاسو نه ډیر مننه کو چې په پروګرام کې تاسو موږ سره برخه واخسته
ډیر مهرباني تاسو ډیر شکریا او تاسو مال دا عزت راکو چې زرا له مودل تما خبرې وکړي
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګ وېمو سره نن د پیښور نوروز خان میلمنه و امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي د خپل ځان خیال ساتئ دا الله پامن
جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د پاکستان سیاستوالان د سیاسي ګوندونو نظریې په اړه څه نظر لري او دوی آیا نظریه اوس هم مهمه ګڼي او که نه. په تېرو خبرونو کې موږ ته د سیاسیاتو ځینو استادانو ویلي وو چې په ازادي پاله یا لیبراله جمهوریت کې نظریه مهمه ځکه نه ده پاتې چې اوس خلک غواړي چې استازی مسلې حل کړي او اسانتیاوې ورکړي. د دې خبرونې جوړونکی پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونه نظریه لري او که څنګه؟ که یې لري نو پابندي یې کوي او که نه؟ آیا په اوسني وخت کې د ګوندونو نظریه مهمه ده او که منتخب شوي سیاستوالان باید خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او مسالې یې حل کړي؟ آیا د سیاسي ګوندونو غړي د نظریو پر اساس په ګوندونو کې وي که نه پر نظریې عمل نه کوي؟ په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو اختلافات ولې پکې پیدا کیږي؟ آیا ټول غړي یې د نظریې پابندي نه کوي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده. په تیره خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له دریځه خبر شوی چې تر انتخاباتو مخکې د سیاستوالانو ګوندونو بدلول یا له ګوندونو ایستل کېدل او د سیاسي ګوندونو په تنظیمي جوړښت کې نیمګړتیاوې څو لاملونه لري. یو خدا چې د جنوبي آسیا په کچ د ټولنو ژوند د دې رجحان وجه ده. تر ټولو لویه وجه یې سیاستوالان په پاکستان کې مسلسلې پوځي کودتاګانې او د سیاسي نظام تسلسل ماتول ګڼي. له دې سره سره دوی دا هم ګڼي چې په پاکستان کې دننه په نظام کې ستونزې د دې لامل شوي دي چې د ځینو ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزوری دی. خو سیاسي ګوندونه ګڼي چې د دې ستونزو هواري یوازینۍ لار د سیاسي جمهوري نظام تسلسل دی. دوی وایي چې د جمهوري نظام تسلسل لپاره انتخابات او ګوندي یا د پارټیو سیاست ضروري دی. خو پوښتنه دا ده چې د پارټیو سیاست په کوم اساس باید وشي؟ آیا خلکو ته وعده ورکول چې که یو ګوند منتخب کړي نو د ژوند مشکلات به یې اسانه کړي او که نه د یوې نظریې لپاره له خلکو رایه غوښتل باید د ګوندونو د فعالیتونو مهمو موضوع وي؟ تاسې په تېرو خپرونو کې د سیاسیاتو ځینو استادانو خبرې هم اوریدلې وې. تاسو خبر یاست چې ځینې پوهان ګڼي چې په اوسنۍ لیبراله یا ازادي پاله ډیموکراسۍ کې منتخب سیاستوالان د خلکو مسالې هواروي او اسانتیاوې ورته برابروي، نو د دوی په اند نظریه زیاته مهمه نه ده. خو د سیاسیاتو ځینې استادان او پوهان ګڼي چې نظریه د ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا اساس وي. نو نن له سیاستوالانو پوښتنه کوو چې دوی نظریې او نظریتي سیاست ته څنګه ګوري. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د هغه هیواد حکومتي ویاند پرویز رشید وایي که سیاسي ګوند نظریه نه لري نو بیا پوښتنه دا ده چې هغه پارټي د څه شي استازیتوب کوي. دی د پاکستان په تناظر کې د سیاسي ګوندونو نظریه ډیره اهم بولي.
اگر نظریه سیاسي جماعت کا نہیں ہے تو پھر وہ سیاسی جماعت کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور
که سیاسی ګوندونه نظریه نه لري نو هغه ګوند د څه شي دی او د چا استازیتوب کوي؟ په ځانګړي ډول په پاکستان او د هیواد په ټولنه کې دا ډیره مهمه ده. سیاسي ګوند باید نظریه ولري ځکه چې دلته نن هم نظریاتي بحثونه کیږي. نن هم دلته دا بحث کیږي چې د پاکستان لپاره جمهوریت تر ټولو ښه نظام دی که نه د یوه شخص امریت له لارې پرمختګ کولی شو. که د ښي او چپ یا کیڼ بحث ختم شوی هم وي، خو نن هم موږ پر دې خبرې اترې کوو چې آیا په جمهوریت کې باید تا ته دا ازادي درکړل شي چې خپله خبره په زور په خلکو ومنې او که نه خپله خبره به په دلیل کوي. نن هم موږ پر دې خبرې کوو چې په پارلمان کې باید پر ستونزو وغږیږو که نه په کوڅو کې د مظاهرو او زور د لارې حکومتونه ختم کړو یا یې د نسکورولو هڅه وکړو. نو په دې ټولو بحثونو کې باید ته یوه نظریه ولرې او د هغې نظریې پابندي هم باید وکړې.
د عوامي نشل
ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک البته ګڼي چې د سړې جګړې تر پای وروسته د نړۍ په هیوادونو کې نظریاتي سیاست کمزوری شو. خو دی وایي که یو ګوند تر واکمنېدو وروسته پرمختیايي کارونه کوي نو دا ډیولپمنټلزم هم د یوې نظریې بڼه اخلي.
د سړې جګړې نه وروسته چې کوم جریان دنیا کې مخکې لاړ دی، په هغې کې هغه مخکنۍ چې کوم مهاجرۍ انقلاب یا سیاسي پرجنبه وه هغه بدله شوې ده. مثلا پخوا د کپیټالیزم او سوسیالیزم منځ کې مبارزې وې، بیا که قومپرستي یا ملي ګرایي وه هغې کې به هم دا وه چې په دې دواړو کیمپونو کې کم یو کیمپ سره نږدې ده په نظریې په توګه. دا خبرې اوس کمزورې شوې دي او بیا په هرې ټولنه کې داسې وخت راځي ما یو ځکه چې تلوسی ډېر جالب او دلچسپ خبره وشوه چې وایي چې ټولنه ماځې کله کله چې ډیولپمنټلزم یعنی اقتصادي ترقی کول خپل نظریه جوړه شي، خلک بیا په دې نه ګوري چې څوک کوي خدا چې سړک غواړي، سکول غواړي، هسپتال غواړي، اوبه غواړي، داسې نور سهولتونه ژوند غواړي، ولو چې له هرې خوا نه ورته راځي.
د پاکستان وفاقي حکومت بیان پرویز رشید د افراسیاب خټکه په یو بل انداز کوي او وایي جمهوریت یا ډیموکراسي خپله د یوې نظریې نوم دی.
جمهوریت به تو یک نظریه،
جمهوریت خو هم یو نظریه ده کنه. هو، که ټولنه په بشپړه توګه جمهوری شوی وي او جمهوری روایت پکې پاخه شوی وي او هر کس لړزړه جمهوری اصول منلی وي، نو بیا تاسو ویلی شئ چې نظریاتي جنگ نور نه دی پاتې. نو که ته په یو ګوند کې که په بل کې خپل جمهوری کردار ادا کوې،
ښه ایک جماعت میں ہو یا دوسری جماعت میں ہو، آپ اپنا جمهوری کردار ادا کرتے چلے جائیں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي په ګوندونو کې نظریاتي سیاست ډېر مهم وي. دی په دې لړ کې د خپل ګوند کردار ته ګوري.
اصولي سیاسي نظریاتي پالیټیک سیاست دا ډېر ګټور دی. د پاکستان د حکمرانۍ بیا د پاکستان حکمران پارټي جوړدل پښتونخوا ملي پارټي مطلب ډېر کم امکانات دي، مګر موږ تر هغه پارټیانو ډېر زیات کار کړی چې پاکستان کې 50 واره وزرازمي کړې دي، حکمرانۍ کړي. موږ د هند د بالادستي دپاره د امیر پارټیانو
افغانستان د جماعت اسلامی او مشر پروفیسر ابراهیم وای مولانا ابو لالا مودودی د دې پارټۍ بنیاد د امانت او دیانت نظریه باندې خو
جماعت اسلامی الحمدلله اول سر کې چې کله د دې بنیاد د لیکید نو د دې بنیاد ګزار مولانا سید ابو لالا مودودی رحمت الله علیه د خبرې ډیر کوشش کړو چې د دې بنیادونه په امانت او دیانت باندې او د دې په مشر کې د ټول ناول دا صفاتو کتل شي چې په هغه کې امانت او دیانت نورو نزیات وی. او مولانا مودودی رحمت الله علیه پخپله په لاهور کې شپږویشتم اگست 1941 د دې جماعت اسلامي بنیاد کې خودلې شو او 15 کسان راغون شو هغه د جماعت اسلامي جوړه کړې و. مولانا مودودی رحمت الله علیه په هغه وخت د خبره ورته کړې و چې زه دایي خوم دعوت خو ما در کړې دي، خو د دې معنا دا نه ده چې خامخا د امیر هم یم. تاسو په دې 15 کسانو کې چې تاسو ته په د دین په فهم تقوا دیانتداری امانت او دیانت کې ټوله نه حق کاری او ماغه امیر منتخب کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي همدا نظریه و چې جماعت اسلامي په موروثي او وراثتي بنیادونو ولاړ ګوند نه دی او په نظریاتي توګه یې مشران ټاکل کیږي.
دا یو سل وختم نه تر 2 پورې مولانا مودودی رحمت الله علیه امیر و دا هغه زمن و، خو چې کله هغه پوه شو چې زه اوس د جماعت د مشري جوګه نه یم، زما صحت د دې متحمل نه دی، نو هغه د جماعت اسلامي حکانو ته خط ولیږه چې تاسو اوس بل امیر خان له وګورئ. میتوهل محمد صاحب دا هغه هیڅ خاندانی رشتنه وه. مولانا مودودی د حیدرآباد د کن اورنګآباد و او میت فل محمد صاحب د کپورتلی ریاست نه مشکی پنجاب و.
د مسلم لیگ نون عوامی نشل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشران که یوې خواته ګڼي چې سیاسي ګوندونه باید پر وراثت نه وي ولاړ، نو بلې خواته دا دریځ هم لري چې په دې ګوندونو کې مشرانو ډېر کار کړی او په جمهوري ډول د ګوندونو مشران منتخب شوي دي. عثمان کاکړ وایي دا اړینه نه ده چې څوک د ګوند مشر دی، اصلي خبره د جمهوري رویې ده. د ده په خبره په پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې هر کس خپله خبره کوي او که خبره یې د وطن په خیر وي نو پارټي یې هرو مرو مني.
هر څوک چې هر څوک د پارټۍ او د وطن په خیر باندې کم وړاندیز کوي یا بهترین تجویز کوي هغه منل کېږي. هلته خبرې ته اهمیت ورکول کېږي، هغه نقطې ته اهمیت ورکول کېږي چې هغه معیار هم دغې د پارټۍ او د قوم او د ولس په خیر یې د وطن په خیر باندې. نو که هغه د پارټۍ مشر کوي خو هغه به منل کېږي، که د پارټۍ جنس کې چې کوي هغه به منل کېږي، که د مرکزي کې چې زړی د هغه به منل کېږي، که د موسخیل یا د بوري یا د شیندې وکیل یا د سوی وکیل یا د سوات دی وکیل یا د بنیر یا د فاټاز مر ادارو مرګری دی. معنا چې چا یو بهترین ښه وړاندیز تجویز وړاندې کوي حتمن پارټي خره مخه هغه مني.
پروفیسر ابراهیم وایي د ګوندونو نظریه ډیره مهمه ده، خو په 1970 زیږیزه لسیزه کې په پاکستان کې یو داسې نظام جوړ شو چې په کې د وفاقي پارلمان او صوبایي اسمبلی غړو ته د بلدیاتي ادارو کارونه وسپارل شول او پرمختیايي کارونه یې په دوی کول پیل کړل، نو ځکه نظریاتي سیاست کمزوری شو.
زما دې سره مکمل اتفاق دی چې نظریه هم کلمه ده خو زه عملی جواب به داسې وکړم چې په پاکستان کې محمد خان جو نه جو چې کله وزیر اعظم جوړ شو نو د هغه وخت نه داسې پروګرامونه شروع شو چې دا خبره ډېره غوره شوه چې د نظریه همه نه ده او د خلکو کارونه دي. او بیا دا کار وشو چې یو د ملک نظام دی او د صوبې نظام دی او یو د میونسپلټي نظام دی. د میونسپلټي اختیارات هغه د محمد خان جونیجو صاحب مرحوم د دور نه صوبایي اسمبلی ممبرانو او د پارلیمنټ ممبرانو په خپل لاس کښې واخېستل او دا د پاکستان د تاریخ یو بله تماشه ده چې جرنیل حکومت وي نو هغه بلدیاتي ادارې جوړوي او چې کله د سیاسیانو حکومت را شي نو هغه بلدیاتي ادارې ختموي. خلکو دا کارونه چې دي دا حقیقت دا دی چې دا د صوبایي اسمبلۍ د غړو او د پارلیمنټ د غړو ډومین د سره نه دی.
د جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم زیاتوي پوځي واکمنیو او د پارلیمان او صوبایي اسمبلیو سیاستوالانو ته د پرمختیایي کارونو سپارلو ګوندونو ته زخت تاوان رسولی دی.
ډېر سخت تاوان یې رسولی دی. هغه نظریه لا تر اوسه روانه ده او حقیقت دا دی چې سیاسي ګوندونو مشران دا خبره نه احساسوي چې دا د هغوی سیاسي نظریې ته سیاست ته نقصان دی. هغه هم په دې ادارې کې په بوختو کې بوختي او بالکل داسې نخلي دي چې هغه پر نراوتې نه شي او حقیقت دا دی چې دې ملک ته او سیاست ته ډېر سخت نقصان رسولی دی.
افراسیاب خټک په پاکستان کې پوځي کودتاګانو ته په کتو وایي هر ځل چې پوځي مشر راغلی نو د مسلم لیگ په نوم یې یو ګوند جوړ کړی. بله خبره دا کوي چې اوس په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه هیڅ نظریه نه لري خو دا وایي کوي
مثلا ایوب خان ماشر اول غول مسلم لیگ جوړ کړ، مثلا جنرال ضیاء الحق ماشر اول غول مسلم لیگ جوړ کړ، مشرف ماشر اول غول مسلم لیگ جوړ کړ. دا هم خبره ده چالکو کې کولای شي چې هغه چې چا نه پوښتنه وکړي چې تاسو ګوندونه ولې بدلوئ، پارټۍ ولې بدلوئ؟ هغوی موږ پارټۍ نه بدلوو، حکومتونه بدلېږي نو موږ حکومت سره یو چې حکومت داسې کله کم شته پاکستان کښې نوي یو نوی تمایل داسې پیدا شوی دی چې هغوی نظریه نه لري خو وایي چې موږ نظریه یو.
عثمان کاکړ وایي دا رښتیا ده چې تر واکمنېدو وروسته په ځینو ګوندونو کې اختلافات پیدا کېږي خو په پښتونخوا ملي عمر پارټۍ کې د اختلاف نوعیت بدل دی. د ده په خبره که یو منتخب استازی د ولس مسئلې هوارې نه کړي نو باید ورباندې انتقاد وشي، خو دا ده چې د دوی د ګوند هر کس پر نظریې هیڅ اختلاف نه لري.
هر پارټۍ حکمرانۍ ولاړ چې د ولس ډېر توکو واچي، د ځینې د ممبرانو ډېر توکو واچي د کارونو په واله باندې، خو بیا زموږ د پارټۍ ساده خبره دا ده چې هغه ډېر مثال کلکټیو لیډرشپ دی او په دې کښې د پښتونخوا ملي عمر پارټۍ چې بیا کارکنان چې کوم کار یې کړی، کوم احساسات یې د ولس په واله باندې چې هغه بیا په حکومت کښې نفر کېږي نو ملګري بیا حتمن وزارتي کارو کښې بلدیاتي الیکشن کښې مثال مرکزي او صوبایي پارلیماني دغه باندې هغه بیا دا خبره د جانب هم کوي او کوي هم په ادارو کښې هم کوي دغه هم خپل منځ کښې ډسکشن سره کوي. البته پښتونخوا ملي عمر پارټۍ د دې نظریات باندې ټوله پارټۍ متفقه ده، د دې عادتونو باندې پښتونستان باندې ټوله پارټۍ متفقه ده، د خپل وطن د خپلواکۍ پر ازادۍ پر وحدت باندې ټوله پښتونخوا ملي عمر پارټۍ متفقه
سر. سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي د ګوند ځینې کارونه اجتماعي او ځینې انفرادي وي، لکه احتجاج یا جلسه یو اجتماعي عمل دی، خو ځینې کارونه ضروري نه ده چې د ګوند په سطح دي وشي.
اجیټیشن کښې داسې نشته، ټوله پارټۍ مثال ته اپوزیشن کښې اجیټیشن کښې پرتال کښې کاربندیز کښې نور داسې جلسې او جلوسونو درنې کښې ټول کارکنان ایکټیو وي. دغه بس نارمل حالت کښې بیا پای کښې ملګري داسې په تسلي شي یار دا ملګري هم دا کارونه کولی شي ادوني معنا د کار د شراکت پسنټی شي بیا لږ دا ټیټ شي.
د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک زیاتوي پر دې سربېره چې نظریاتي سیاست کمزوری شوی دی خو د دوی ګوند د باچا خان په فکر او نظریه ولاړ دی او همدا د نظریې پابندي ده چې دوی له زختو مشکلاتو سره مخامخېږي.
موږ د باچا خان پلویان یو. عوامي نېشنل پارټي چې ده هغه یو استثنایي حیثیت لري. موږ تر اوسه پورې نظریاتو باندې کلک ولاړ خلک یو، د هغې قیمت مو هم پرې کړی دی، مګر موږ تعلیمي ادارې جوړې کړې وې. موږ ژبو دپاره کار کړی وو او پښتو ژبې دپاره هم کړی وو او دلته کښې چې کومې نورې ژبې زموږ په خبره کښې موجودې دي هغوی دپاره هم کار کړی وو، تعلیمي ادارې هم جوړې کړې وې. تاسو خو د یونیورسټیو خبره وکړه، زه تاسو یو مثال در کوم. چترال کښې په یو شپېته کلونو کښې ټول څلور د لوړو تحصیلاتو سکولونه یعنې دلته ورته هایر سیکنډري سکول وایي، او موږ پنځو کالو کښې په چترال ضلع کښې اته دغه شیان نوي سکولونه جوړ، تاسو فکر وکړئ، یو شپېتو کالو ته او پنځو کالو
کال تا زمون گوند یو نزیاتی گوندې په اوګدی مودې کې دا خبر دې ضروری خبر دې چې چې سیاسي ګوندونه دا کار ونکي دا به څوک کوي سیاسي ګوندونه چې نزیات پرې دې ولسو خارجا ایجاد شي یو وکیوم د خارجا کې بیا تاسو په خیری افراطی یا انتقاد خلک را نوځي
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د وفاقي حکومت ویان پرویز رشید زیاتوي په پاکستان کې هیڅ ګوند د خپل بنیادی نظریې سودا نه ده کړې
بنیادی نظریه ہے اس پہ تو کوئی کمپرومائز کبھی نہ ہونا چاہیے اور نہ کبھی کسی نے کیا ہے
پر بنیادی نظریے خو نہ باید سودا وشی او نہ چا کڑے د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه پر خپل بنیادی نظریه ولاړ پاتې شوري او امینه شتلګون خپل نظریه لري او ور باندې ولاړ ده د پاکستان پیپلز پارټي خپل نظریات او اصول دي او ور باندې ولاړه ده پاکستان مسلم لیگ نن هم لخ